سبب اوسنی حالات غنی چې سړی پکې دا پریکړه نشي کولای چې کله او چیرته باید کوم کار وکړي. حیران مومن د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډېر څه یې په ذهن کې دي، خو وایي حالات مناسب نه دي ځکه همداسې ګرځي.
تروسه پوری خو کوم کار نسته، د کار په برخه کې داسې فکر کوم چې تر تر ډیر لم پلانونه ډیر لرم، خو نس کولای سم چې عملی کو، د عملی کولو لپاره موږ داس له نس کولای، د ضرورت نس کولای سم عملی کو. په دې خاطر چې اوزا او د شرایط دوالته استلې دوالته اړ کړی یو سو پلان نس جوړولای، د ځان په برخه کې یو کار باندې اقدام نس کولای، موږ یو کار شروع کړ ځکه چې حالات سم صحیح نه دي.
آغا ملک سهار هغه ځوان دی چې تیر کال یې ځان ته یو پلان جوړ کړی وو او اوس په دې خوښ دی چې خپلو هدفونو ته رسیدلی.
تر پلان مخکې ما په نظر دا مهمه سړی خپل لیدلوری ځان ته وټاکي، یعنی که تیر کال پر دغه دوه درې ورځې څلور ورځې وخت نه وروسته فاتې وي، ما پلان ونیول چې راتلونکی کال باید زه پوهنتون هم خلاص کړم او په څنګ کې سره باید خپل عاید دوه برابر کړم او په څنګ کې باید دا ټول کارونه پر نوخت ولاړ وي. دا درې شان اوس ما خپل غلی تور ورمن ټاکله، اوس به دې ته ما بیا پلان جوړول دا وایي څنګه وکم. نو غل پر بیا ما لند محل او اوږد محل پلان، یعنی اوږد محل منظور مې یو کلن پلان دی، هغه مې ورته وټاکل. نو هغه او شما هغه پانتون هم خلاص کړ، هغه مبکورې هم وټاکل سوې، کمپنۍ هم جوړه سوه، یو ټیم هم جوړ سو او بالاخره د سږ کال سیاغه ورځې بیرته را رسیږي، کار هم وخت ولاړ. هغه د موږ د خپل دفتر دوه نمایندګانې ولایتو کې خلاص کړي. نو څو سیما ټاکلي وو تر هغو دوه برابره کار وسو.
ابراهیم ایمان هغه ځوان دی چې تیر کال یې د یوه کار د کولو نیت کړی وو، خو دا چې پلان یې نه و ورته جوړ کړی هغه کار ترې پاتې شو. دی وایي سږ کال یې پلان ورته جوړ کړی او غواړي خپل هدف ته ورسیږي.
ما پرو سخ کال یو فلان جوړ کړی و چې زه باید په دغه کال کې انګلیسي ژبه زده کړم که زده یې نه کړم او لږ څه باید پرې پوه شوم، خو بیا د ځینو مصرفیتونو له امله نه وشوه. نو سږ کال مې قوي فلان دی، اوس مې کورس نیولی دی چې زه دغه کار وکړم او دا ژبه زده کړم. یوازې په ارمان نه کېږي چې دا مې ارمان دی، زه به په دغه کال کې دغه کار کوم. باید ټینګه اراده ولري او اراده پلان تطبیقولی شي.
داسې هم نه ده چې ګنې ټول ځوانان هدفونه نه لري، ډېرې لري، خو مسله دا وي چې دوی نه لیکي او کله چې له نورو مسایلو سره مخ شي اصلي هدفونه ترې پاتې شي. دا خوست د طب پوهنځي محصل عبدالوارث بریمن چې پلان جوړ کړی سږ کال په خپل ټولګي کې مخکښ شي وایي هغه کارونه چې هدف ته په رسېدو کې مرسته ورسره کوي دا یو کاغذ پر مخ ځان ته لیکي او په خپل اتاق کې رازړوي چې هیرې نه شي.
د دې پلان ته د رسېدو لپاره ما څو ټکي په پام کې نیولې دي. لومړی ټکی دا ده چې زه باید ټولګي کې غیر حاضري ونه لرم. ورځنیو درسونو ته چې کله مونږ په سند کې درس وایو د دې لپاره وخت وټاکم چې مثلا ما ورته پنځه ساعته په ورځ کې ټاکلی ده د پوهنځي درسونو ته. نو زه ډېر کوشش کوم چې عملي کوم، که عملي نه کوم بیا دا معنی لري چې زه خپل هدف ته نه شم رسېدی. نو زه به داسې کوم چې دا شیان کاغذ کې ځان ته لیکم او د خپل اتاق دیواله به یې رازړوم او هره ورځ به الهام ترې اخلم او د همدې په مطابق په مخ کې زما.
دا غ ملک سهار په باور که څوک غواړي پلان جوړ کړي او په خپل پلان کې بریالی شي نو له هغو فرعي کارونو، بنډارونو او هسې ګرځېدا څخه د ډډه وکړي چې د دوی وخت ضایع کوي.
د خپل کار او خپل هدف باید د ژوند ټولو برخو ته انتقال شي، یعنې که ته سوشل میډیا ته راځي هلته هم باید تا له کار ته تړلی وي. که ته غواړې مثلا یو چیرته سفر ولاړ شې دا هم باید تا له کار تر کومک وکړي تر څو ته خپل کار کې رشد وکړي. چیرته واده د یو بانډار ده که زه نه سم هلته به څه وسي، خو یوه چوکۍ خالي نه ځم ځکه که دلته پاتې سم کار ډېر مخته ځي. نو دغسې فرعي مسایل یا دې ته ورته مسائل چلته ما موجودیت هم نه موجودیت به ځکوار ځم په دې اساس باندې بیا رشد زیاتیږي او ته بالاخره د ورځې تشپې ته د ټولو برخو د کار انتقالی.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا چې څنګه ځان ته منظم یو کلن پلان جوړولی شو، د پلان جوړولو پر مهال کومو ټکو ته پام وکړو او پلان جوړول مو ژوند څومره منظم کوي، په همدې اړه همایون هیواد له استاد شوکت فرهنګ سره چې په خصوصي پوهنتونونو کې د مدیریت مضامین تدریسوي مرکه کړي. د اوریدو بلنه درکوم.
ښاغلی فرهنګ، ډېر ځوانان شته دي چې دوی غواړي ښه ژوند ولري او په خپل ژوند کې کامیاب اوسي، خو دوی څنګه کولی شي د ځان لپاره یو کلن، میاشتنی یا د یوې اونۍ لپاره پلان جوړ کړي چې په خپلو چارو کې کامیاب شي؟
فکر میکنم که اکثر جوانای ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن.
فکر کوم چې ډېر ځوانان د پلان جوړولو په پیل کې دقت نه کوي، ډېر ستر پلانونه ځان ته جوړوي چې په عملي کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. یو مهم ټکی چې ځوانان باید د پلان جوړولو پر مهال ورته متوجه وي هغه د ژوند واقعیتونو په پام کې نیول دي. دوی باید خپل ظرفیت او هغه منابع ته چې لري په کتو سره پلان جوړ کړي. هغه ننګونی چې دوی د پلان د تطبیق په وخت کې ورسره مخ کیږي باید وړاندوینه وکړي او تیاری ورته ونیسي. ځوانان باید د پلان جوړولو په خاطر مطالعه وکړي، ځکه پلان جوړول یو ساده نه بلکې یو تخصصي کار دی. تاسو باید پوه شئ چې پلان له کوم ځایه پیل، چیرته ختم او کوم اقدامات باید وشي. کله چې دغه کارونه وشي زه مطمئن یم هغه پلان چې په دې شکل جوړ شي حداقل 90% د تطبیق وړ دی.
70% قابل تطبیق دی.
ځینې ځوانان په دې باور دي چې په افغانستان غوندې وطن کې فردي پلانونه نه عملي کیږي. دوی وایي شرایط ښه نه دي، هماغه وي چې د پلان او کار کنټرول یې له لاسه وځي. دې ځوانانو ته ستاسې مشوره څه ده؟
مدیریت یک بحث به نام کنټرول ده.
مدیریت د کنټرول په نوم یو بحث لري. په پیل، منځ او اخر کې خپل کار باید کنټرول کړو. نو هغه ځوانان چې پلان جوړوي په لومړي سر کې دې خپل پلان کنټرول کړي چې څومره د ده له هدفونو او امکاناتو سره برابر دی. وروسته دې د کار په بهیر کې وګوري چې څایبونه یا نیمګړتیاوې لري. په بل قدم کې بیا کولی شي داسې اقدامات وکړي چې دا اصلاحی اقدامات مرسته کوي چې د کار په بهیر کې د انحرافاتو مخه ونیول شي او دا ځوانانو ته انګیزه ورکوي چې د پلان پاتې برخه په سم ډول تطبیق کړي،
ادامه برنامه خوده به درستی تطبیق کړي.
ښاغلی فرهنګ، د پلان جوړول د ځوانانو په کامیابی کې څومره ونډه درلودلی شي؟
اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%.
که ونه وایم چې سل په سلو کې حداقل ویلای شم چې 95 په سلو کې د ځوانانو په ژوند تاثیر کوي. هغه کسان چې په چانس، تصادف او معجزه باور لري، کده فیصدې لمخې وایم 2.001% هم د کامیاب خلکو په ډله کې نه دي. بریالي کسان هغه وي چې پلان یې درلود او خپل پلان یې عقلاني او منطقي جوړ کړی وي. اوس بریالي مدیران دي، کار کوي او خپل ژوند خوند اخلي. زموږ ځوانان باید د معجزې، تصادف او یا چانس په تمه کیننی، خپل دې د ځان په وړتیاو باور وکړي او داسې یو پلان دی جوړ کړي چې د عملي کولو وسی ولري
او برنامه را طرح کنن که در خور توانمندی شان هست.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې پلان جوړول انسان سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ژر ورسیږي. که تاسو هم غواړئ چې بریالي شئ، سر له اوسه د یو کال، میاشتې یا اونۍ لپاره مو پلان جوړ کړئ. که چیرې هدف ته په رسیدو کې مو پلان له خنډ سره مخ کیږي، په کار نه ده چې په شا شئ، ښه دا ده چې یو بل پلان ورته جوړ کړئ او له بلې لارې ځان تر خپل مقصده ورسوئ. تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خیچاري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 10 ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغان حکومت ځای امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزه اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس سټوډیو ته رابللې. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر مننه لده چې موږ ته وخت راکړو چې د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول ارزوئ؟
فرست آف، ثانک یو فار هاوینګ می ان ټوډی اند فار دی اپورتونټی ټو سپیک ټو یور لسنرز.
لومړی مننه چې زموږ دلته راو بللم تر څو تاسو لا وريدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهمې یا کلیدي موضوع پیل کړي چې د سولې وړاندیز، روغه جوړه او د ستونزو له منځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ایزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا هرکلی شوی دی.
خپل سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
دغه پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښیي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي. او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that that is their preference.
پوهی ګوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولی په کراتو په دې مسله تاکید کوي، باید له هغه یو پختي. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ. خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولای شي؟
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبان سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو. او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې بل افغان حکومت سره چې د هرې لارې کا هغه نظامی وي او یا هم بل لارې وي، موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله ووسی. خو په ټوله کې دا پښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. له دې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چېرې پاکستان هم دې چلند ته دوام ورکړي، نو د امریکا بل اقدام به سوي.
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
Well, I don't want to get into hypotheticals.
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم پاړی ډیر معلومات ته ولاړ شم. خدا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یو برخه ده. موږ تر یو ځای د همکاري شاهد وو. خدا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي، خو موږ د بیلابیلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینې ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته، او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپل تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلی کوي؟
Well, I think it's important to note that Pakistan
مهمه دا چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسي هم د کابل پروسې په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودي. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه يم، او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. کنه نو طالبان با د افغان امنیتی ځواکونو له خوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
After one and a half decade so Russia and
Russia yavin me lasize Russia aw Iran da Afghanistan pa jagda ke khel ke Russia ham lade amal andekhmana da che pa Afghanistan ke Daesh faaliyat lari fikr na kawe da Russia pa las wahane ya mudakhale sara bad terrorism pawdan de mubariza la udda aw pechale shi
involvement of any outside
pa Afghanistan ke da terrorism pawdan de har baharani hiwad mudakhala bad da Afghan hukumat pa mulatal tar sara shi khutur kuma zay chiz po hig ma Afghan hukumat Russia ya Iran ta de ځنه دا ورکړي موږ د روسیا او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلی چې وای امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسولیت لري چې د حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتی ځواکونو سره مډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریا او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسولیتونو نه اوږي خالي کړي.
Syrians and other people by Daesh in northern Iraq and Syria.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکېل شي نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well Russia couldn't be involved here.
روسیه نشي کولای په دې کې داخله شي. ترکومی چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه هله من يم چې روسیه په پټه کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته تاسو پیغام ولرم که سهم وړاندوینه داخه چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي. طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولې دي. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
خو هیګم چې سخ کال بد افغانستان لپاره د ننګونو او تاریخوالي ډک کال وو. خو دا راتلونکي لپاره زموږ هله داد چې د سولې او کال ووسی. دا د هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې سمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خود افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سې نوروز مبارک. ټینک یو ویری مچ. ټینک یو. تشکر. خو وطن میورانوې قصور میسا
نن زکا به اسره یو تخبل چا تیرا خوخ دا چا ملکن دا چا پایتا خوخ دا سوک بیسا سوک بیسا خوخ وی زمادا ٹولا 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 پختن خوخ وخ دا زمادا ٹولا 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 پختن خوخ وخ دا زرد شم کلمہ زرد شم کلمہ